د مازیګر څلور بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زاج ملند او زمان ور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې اورئ چې ولسمشر اشرف غني احمدزی د ولسي جرګې مشرانو او همدارنګه د مشرانو د جرګې چارواکو ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان د ملي شورا ټولې پریکړې به پر ځای شي او د حکومت لخوا به عملي شي. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري د ترکیې حکومت د سوریې کوبانی ښار ته د عراقي کوردي جنگیالیو د انتقال لپاره زمینه برابروي چې د اسلامي دولت په نوم وسله والې ډلې لخوا د محاصره شوي ښار له مدافعانو سره مرسته وکړي. د تاجکستان ولسمشر یوه مسوده پارلمان ته وړاندې کړې چې له مخې شاوخوا 10,000 بندیان بخل کیږي. نور رپورټونه او خبرونه هم په روان یو ساعت کې اوریدلی شي. خو لومړی په مو کې خبرونه ته د افغانستان کورنۍ خبرونه سید کمال شارف وړاندې کوي.
د خبرونو سرچکی د افغانستان لوی سرنوالي وای هو اشخاص او ادارو ته چې د کابل بانک په قضيه کې د جنو تورونو کسانو ضمانت کړی وخت ورکړی ترڅو تورن کسان لوی سرنوالي ته وسپاري. د افغانستان ولسیجرګ اداري پلاوی وای چې ولسمشر اشرف غني احمدزی ورسره ژمنه کړې چې د ملي شورا ټولې فیصله او مصوبه به ژر عملي کړي. او د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت چارواکي وای هڅه کوي چې د روان کال تر پای د شزینه پولیس شمیر 15,000 تنو ته ورسوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لوی سرنوالي وای هو اشخاص او ادارو ته چې د کابل بانک په قضيه کې د جنو تورونو کسانو ضمانت کړی وخت ورکړی ترڅو تورن کسان لوی سرنوالي ته وسپاري. د لوی سرنوالي ویان بصیر عزیزین ازادي رادیو ټول چې په دې برخه کې جدي اقدامات تر سره کیږي. شاغل عزیز زیاته کړه چې د کابل بانک په قضيه کې د تورونو کسانو ضمانت کوون کې لوی سرنوالي ته حاضر دا تورن کسان حاضر نه کړي ل قانوني چلن سره به مخ شي. دوی وایي ځینو اشخاصو چې په معتبر ضمانت سره د ځینو تورونو کسانو ضمانت کړی وو او تر اوسه یې نه دي توانېدلي چې دغه کسان د افغانستان لوی سرنوالۍ ته حاضر کړي، نو هغه اشخاصو او افرادو ته چې ضمانت یې کړی وخت ورکول کېږي چې باید هغه اشخاص لوی سرنوالۍ ته وسپاري. شاغلی عزیز زیاته کړه د کابل بانک په قضیه کې د تورونو 19 کسان لړلې تر دا مهاله 8 تنه نیول شوي او پاتې کسان یې تښتېدلې دي. د افغانستان ولسمشرګې اداري پلاوی وای چې ولسمشر اشرف غني احمدزی ورسره ژمنه کړې چې د ملي شورا ټولې فیصله او مصوبه به ډیر ژر عملي کړي. د ولسمشرګې منشي انجنیر سید اکرام نن خبر اعلان تول چې ولسمشر احمدزی دغه مسله 13 ورځې د ولسمشرګې د اداري پلاوی سره په کتنه کې یاد کړه.
رئیس صاحب جمهور وعده داد کې کوم مصوبات شورا
دی وای ولسمشر ژمنه کړې د کوم مصوبه په اړه چې مخکې شورا تصمیم نیولې دی ډیر ژر به دغه مصوبه عملي کړي. شاغلی اکرام زیاته کړ چې ولسمشر احمدزی په دغه لیدنه کې د درې واړو قوتو ترمنځ پر همغږي او همکاري ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې ولکېږي د افغانستان د پخواني ولسمشر حمید کرزی د ادارې او ملي شورا ترمنځ اړیکې شې نه وي چې له همدې وجې د ملي شورا یو شمېر فیصلې د شاغلی کرزی لخوا نه دي توشه شوی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت چارواکي وایي هڅه کوي چې د روان کال تر پای د شزینه پولیسو شمیر 15,000 تنو ته ورسوي. د دې وزارت د پالیسي او ستراتیژي د برخې مرستیال مسعود احمد عزیزی نن په کابل کې د درې ورځنی ناسې پر مهال چې د پولیسو لیکو ته د شزینه پولیسو د راجلبولو په هدف جوړ شوی وویل. په ورته وخت کې د کورنۍ چارو وزارت د ښځو او بشر حقوقو د برخې مشر حکمت شاهي وای د پولیسو لیکو ته د شزینه پولیسو راجلبول د دوی د کاري لومړیتوبونه څخه دي. میرمن شاهي زیاته کړه شزینه پولیس کولای شي چې په هیواد کې د امنیتي ستونزو په حل او د شزین او د ښځو د حقوقو د تامین په برخه کې مهم رول ادا کړي. د کورنۍ چارو وزارت معلومات لمخې د محل د پولیسو په لیکو کې 2,300 شزینه پولیسي دندې ترسره کوي. او د افغانستان د فوایدامي وزارت چارواکي وای چې د وسلوال مخالفینو لخوا د ورانو سو پلونو د بیارغونې لپاره 350 میلیون ډالر تارتیا لري. د دې وزارت مرستیال احمد شاه وحید نن ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل چې د امنیتي ستونزو له امله تر میلیونونو ډیر ډالر ډیر تاوانونه رسیدلي. شاغلی وحید له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې په دې برخه کې له افغانستان سره مالی مرسته وکړي. هغه همدارنګه زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالاتو پراختیا ادارې د یاد سړکونو پلونو او پلشکونو د بیارغونې لپاره د مرستې ژمنه کړې خو عملي سوې نه ده. دا وتر دې محله پورې د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
د ترکیه حکومت د سوریې کوبانی ښار ته د عراقي کوردي جنگیالیو د انتقال لپاره زمينه برابروي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوال ډلې لخوا د دې محاصره شوي ښار له مدافعانو سره مرسته وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو نن په قاهره کې د پالیسۍ د بدلون دغه اعلان وکړ. هغه خبرلان ته وویل چې په دې اړه خبرې روانې دي، خو د نورو جزئیاتو په اړه له معلوماتو ورکولو ډډه وکړه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شنبې په ورځ د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې د کوباني د وضعیت په اړه هم خبرې وکړې. د امریکا پوځ پرون په دې ښار کې کوردي جنګیالیو ته له هوا وسلې، مهمات او نور وسایل واچول. د امریکا پوځ په یو بیان کې وویل چې متحدو ایالتونو د کوباني په شاوخوا سیمو کې د اسلامي دولت په نوم ډلې د وسلوالو پر اهدافو له 115 څخه زیاتې هوایي حملې کړې دي. د کوباني ښار کوردي مدافعان له څه باندې یوې میاشتې را په دې خوا د اسلامي دولت د وسلوالو تر بریدونو لاندې دي. د تاجکستان ولسمشر یوه مسوده پارلمان ته وړاندې کړې چې له مخې یې شاوخوا 10,000 بندیان بخل کیږي. د ولسمشر دفتر نن وویل چې د دغې مسودې له مخې ښځې، واړه ماشومان، معلولین، د جګړې سابقه لرونکي او بهرني ادبا او هم هغه بندیان چې د بند لږ تر لږه درېیمه برخه یې تېره کړې وي خوشې کیږي. خو د بخښنې په دغه فرمان کې هغه بندیان نه دي شامل چې د قتل، خیانت او تروریزم په ګډون د جدي جرمونو له امله سزاوې ورکړل شوي دي. د 2011 میلادي کال د بخښنې په مخکیني فرمان کې 4,300 بندیان خوشې شوي. د 5,000 بندیانو د بند موده کمه شوي او 5,000 کسانو ته له رسمي تورونو برات ورکړل شوی وو. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر وایي د دې اتحادیې د بهرنیو چارو شورا به نن په غونډه کې د اوکراین په ختیځ کې د ټینګ شوي اور بند څرنګوالي په اړه بحث او خبرې وکړي او هم به ښایي پر روسیې د اروپایي اتحادیې بندیزونه وڅېړي. کاترین آشتن وویل دغه شورا به روان وضعیت وڅېړي او په دې اړه به چې زموږ راتلونکي اقدامات به څه وي پرېکړه وکړي. هغې دا څرګندونې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې مخکې لوکزامبورګ ته له رسېدو سره سم وکړې. اروپایي اتحادیې مخکې ویلي وو چې د دې لپاره چې پر روسیې د لګول شویو بندیزونو د کمولو یا د ټولو هغو د لرې کولو په اړه غور وشي، باید اساسي مسلو ته چې روسیې د سپتمبر 15 د منسک د موافقو د عملي کولو او هم په اوکراین کې د ثبات د ټینګېدو سره څومره مرسته کړې ده پام وشي. د هانګ کانګ مشر وایي د ډیموکراسۍ پلوي غورځنګ په اعتراضونو کې چې د دې ښار ځینې برخې په ټپه درولې وي د بهرنیانو لاسو. د هانګ کانګ د ادارې مشر لیونګ چینانګ پرون په یوه ټلویزیوني مرکه کې وویل چې د بهرنیو هیوادونو بهرني ځواک پراخ اعتراضونه پارولي وو خو د دغو هیوادونو نوم یې وانخیست. د اعتراض کوونکو یو مشر جوشوا وینګ په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې له بهرنیو هیوادونو سره د اړیکې په یوه کوریایي موبایل ټلیفون او یوه امریکایي کمپیوټر پورې محدودېږي، خو یادونه کوي چې دغه وسایل هم په چین کې جوړ شوي. د هانګ کانګ د محصلینو د اتحادیې مشر الکس چاو هم د لیونګ دغه تورونه رد کړل او له هغې وغوښتل چې د خپلې دې ادعا لپاره د شواهد وړاندې کړي. د چین د کمونست ګوند د قانون د واکمنۍ د پیاوړي کېدو په اړه مهمه غونډه پرانستله. د چین د دولتي رسنیو د راپور له مخې د چین واکمن کمونست ګوند څلورم پولي نوم چې پکې مرکزي کمیټه او د دولتي ادارو لوړپوړي مشران شامل دي نن په پکن کې پرانست. د چاینا ډیلي دولتي ورځپاڼې د راپور له مخې دغه پولي نوم هدف د قانون له مخې له لوړې سطحې د دولتي ادارو د رغولو ګړندي کول او په هیواد کې ټولنیز عدالت ته پراختیا ورکول دي. دغه راز وایي چې په دولتي او ګوندي چارو کې د قدرت پر د قدرت پرستۍ ذهنیت باید پای ته ورسول شي. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په هانګ کانګ کې پراخې مظاهرې ترسره شوي او چین هم له 2 کالو رئیس چې شي جین پینګ د ګوند مشر په توګه ټاکل شوی د مخالفینو پراخه ځپنه مخ ته وړې ده. دا ولې دې سات مهم خبرونه.
دوستانو خبرونه مو له ازادۍ رادیو نه واوریدل. که زموږ ویب پاڼې ته ورشي نو کولای شئ چې دا خبرونه او نور موضوعات له نور تفصیل سره پیدا کړئ. ازادي رادیو .com زموږ د ویب پاڼې آدرس دی. وړاندې په دې خبرونه کې اورئ چې افغان ولسمشر ژمنه کړې د ملي شورا ټولې مسویبې او پریکړې به عملي کوي. په دې اړه په ریپورت سربیره مولدې خبره و چې افغان ځانګړي ځواکونه وایي د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال شاوخوا 15 وسلوال وشلې دي. په انتحاري حمله او چاودنو کې د قرباني شوو کسانو خپلوان شکایت کوي چې د دولت لخوا د دوی ژوند ته خاصه پاملرنه نه کیږي. په دې اړه د یو شمیر قربانیانو د کورنیو څرګندونې په یو ریپورت کې اورېدل شي. په کندهار کې مو د مدني او فرهنګي ټولنو د غړو له هغه وختونو هم خبره و چې دا ولسمشر اشرف غنی احمدزی له حکومت څخه لري. او په ننګرهار کې نن په لومړي ځل د ملګرو ملتونو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. په دې اړه له ننګرهار رپورت لرو. دا وخت په د پاتې کېدو په صورت کې به ځینې نور رپورټونه هم درته وړاندې کوو. د خبرونې په دوهم نیم ساعت کې نیمه نړۍ چې د ښځو لپاره ځانګړې خبرونه دا اوریدلی شي او همدارنګه یو کلی زر غږونه ډرامه هم یوه برخه خپرېږي. ازادي راډیو د زموږ غږ په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفدو لس شپږنوي اوریدلی شي، او که په خارونو کې نو په ګڼو خارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 اوریدل کېږي. افغان ولسمشر ژمنه کړې چې د ملي شورا ټولې پریکړې به عملي کوي. دا خبره د ولسي جرګې منشي سید اکرام ازادي راډیو ته وکړه. وی ویل چې ولسمشر اشرف غني احمدزي پرون دا ژمنه د ولسي جرګې له اداري پلاوي سره په لیدنه کې کړې. له بلې خوا کارپوهان وایي که چیرته واقعا فعاله اجرایه قوه موجوده وي او د ملي شورا ټولې پریکړې عملي کړي، دا به د قانون له حاکمیت سره مرسته وکړي. صفي الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وای ولسمشر ژمنه کړې چې د ملي شورا ټولې مساوي به عملی کوي. د دې جرګې منشي سید اکرام د دوشمې پرز ازادي راډیو ته ویل اداري پلاوی پرون له جمهور رئیس اشرف غنی احمدزي سره ولیدل. د سید اکرام په خبره د دې لیدنې هدف د دریګونو قواو ترمنځ د همغږۍ او همکارۍ زیاتولو، چې پکې ولسمشر ژمنه وکړه چې د ملي شورا ټولو مساوي ته به د تطبیق زمینه برابروي.
البته رئیس صاحب جمهور فقط شپږو دقیقې خبرې وکړ چې کوم مسایل ټول مسایل هغه ومنل او ویل چې دغه ټول مصاحبات او ټول د شورای ملي کوم فیصلې چې دی هغه فیصلې به منل کیږي او هغه تطبیقیږي ډیر ژر.
ښاغلی اکرام خبره جمهور رئیس احمدزی هم په دې خبرې ټینګار وکړ چې باید د ټولو ادارو ترمنځ همغږي موجوده وي. ولسمشر احمدزی په داسې حال کې د ملي شورا د مصاحبو د عملي کولو ژمنه کړې چې په خاطر دې د تیر حکومت او ملي شورا ترمنځ د سمې همغږي په نشټوالي انتقادونه شوي دي. د حقوقي چارو څېړونکي وایي د یو انتخابي ارګان لخوا ټولې مصاحبې باید د ولسمشر لخوا تطبیق شي، خو دا کار هغه وخت شونی دی چې فعاله اجرایه قوه موجوده وي. حقوقي کارپو او د پوهنتون استاد ودیر صافی ازادي راډیو ته ویل د مصوبو د تطبیق لپاره د حکومت جوړیدل ډیر اهمیت لري.
اصلا تر اوسه پورې خو حکومت جوړ نه دی، نو تر څو چې حکومت جوړ نه وي دوی چې دا فیصلې د حقوق غواړي چې عملي کړو دا اچا په واسطه څنګه عملي کوي؟ تصاویب او فیصلې دوی باید د حکومت په ذریعه وکړي، اما چې هغه جوړ نه وي نو دوی څنګه دوی عملي کړی چې څنګه عملي کوي؟ یوازې خپل رئیس جمهور عملي کوي.
د ته پکتو چې کارپوهان د مصوبو عملي کېدل د فعال اجرایي قوې په موجودیت تړلې بولي. ولسمشر مخکې تر دې ژمنه کړې چې د ځینو ادارو تر ارزیابۍ وروسته به نوې کابینه معرفي کوي. د حقوقي چارو څېړونکي وایي که چیرې د دریګونو قواو ترمنځ همغږي ډیره او موجود قوانین عملي شي، دا د فساد دوره کېدو او د ټولنې له ثبات سره مرسته کوي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
افغان څنګه اوس وکړو د کندهار په میوند ولسوالۍ کې عملیات کړی دی او چارواکي دا کوي چې په دې عملیاتو کې 15 وسلوال وژلې. چارواکي وایي دغه عملیات تیر شپه پیل شوی او لا هم په سیمه کې دوام لري. له کندهار پرې د محمد صادق رښتینی راستولې رپورټ اورو.
چارواکي وایي چې وسلوال مخالفین تیر شپه د میوان ولسوالۍ په کلاش امیر سیمه کې په یو کور کې راټول شوي و چې عملیات پر وسول. د کندهار د والي ویان سمین خپلواک وایي چې په دې عملیاتو کې 15 وسلوال وژل شوي او وسلې افغان ځواکونو ترلاسه کړي. د والي ویان په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته دا وشتي ځان پاړه څنګه وایي، خو زیاتوي چې عملیات به په سیمه کې تر نامعلوم وخت پورې دوام ولري.
دا تیر شپه د افغان سپیشل فورس یا افغان ځانګړو امنیتي ځواکونو له لورې څخه د شپې لخوا د میوند ولسوالۍ په کلاش امیر سیمه کې تصویري عملیات شوي دي، چې په نتیجه کې 15 وسلوال مخالفین وژل شوي دي او له دې څخه 14 میره کلاشینکوفونه او 2 سکله هم ترلاسه شوي دي. او اوس هم په یاد سیمه کې تصویري عملیات جریان لري.
وسلوال مخالفینو په دې اړه څه نه دی ویلي، خو دا کوي چې د کندهار په نیش ولسوالۍ کې د چاودنی پر مهال دغه ولسوالۍ د استخبارات مدیر د څلورو ساتونکو سره وژلې. د دې ډلې ویان قاری سپ احمدی دا کړي چې دغه چاودنې 13 ورځ د نیش په باغ سیمه کې د غوی پر موټر تر سره کړي، خو چارواکي دغه ادعا نه مني.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونه.
د دوستانو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا مو اوریدا، تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. په انتحاري بریدونو او چاودنو کې د قربانی شو کسانو خپلوان شکایت کوي چې د دولت لخوا د دوی ژوند ته ځانګړې پاملرنه نه کیږي. دوی وایي په چاودنو او انتحاري بریدونو کې د دوی د ټپي شو خپلوانو ته دولت او په دې برخه کې د مرسته کوونکو موسسو مرستې تر دوی نه ورسیږي او د ژوند سخت شپې او ورځې تیروي. یوسف خان زدرانی په اړه له کابل رپورټ راکړي.
د هغو کسانو کورنۍ او خپلوان چې د کورنۍ غړي په انتحاري حملو او چاودنو کې ټپي او وژل شوي وایي چې د اقتصادي ستونزو سره مخ دي او هیڅ اور سره لازمې مرستې نه دي کړي. دوی وایي د ډیرو زیارونو لګاللو او شکایتونو سره هم نه دولت او نه مرسته کوونکو بنسټونو د دوی د بیا ودې لپاره همکاري کړې ده. د کابل د سرای علاءالدین په سیمه کې د یوې انتحاري حملې قرباني کورنۍ ژوند کوي چې په ډیرو کړاوونو ژوند تیروي. د دې کورنۍ یو سپینګیری غړی وایي چې زوی یې په انتحاري حمله کې وژل شوی، له هغې وروسته یې د کورنۍ اړتیاوې ډېرې شوي او هیڅ اور سره مرستې نه دي کړي. دغه پلار چې پیروز نومیږي خپله د درد کیسه داسې بیانوي.
دولس کلن زوی مې و او ښوونځي ته ته زه په کار او غریبي پسې وتلی وم چې کور نه ټلیفون راغی. اجل مې ځان ور ورساوه چې ورغلم د سختو ټپونو له
امله.
نوموړی وایي اقتصاد مې ډیر ضعیف دی. د زوی له وژنې سره مې په کور کې د زړه ناروغۍ پیدا شوې خو د علاج پیسې نه لرم. د کابل ښار یوه بل اوسیدونکي چې خپله په یوه انتحاري حمله کې سخت ټپي شوی ازادۍ راډیو ته وویل د ټپونو له امله له کاره لوېدلی او له ډېرو سختو اقتصادي ستونزو او ټپونو سره ژوند تیروي.
محمد نبی د علاءالدین اوسیدونکی او په یو شفاخانه کې مزدور کار یم. وظیفې ته په لاره وم چې زوروره چاودنه وشوه. اوس مې تاسې ویني چې په څه بد حال یم. څوک نه لرم چې د کور سودا پوره کړي. خو لوڼه لرم او زوی مې هم عصبي تکلیف لري.
یوازې دا څو کورنۍ نه دي چې د داسې حملو قربانیان او ژوند یې تریخ شوی وي، بلکه په هیواد کې سلګونه داسې کسان او زرګونه کورنۍ شته چې له ورته ستونزو سره مخ دي. دوی وایي د ژوندانه وضعیت یې ورځ تر بلې لا په خرابېدو دی او د حکومت او مرسته کوونکو بنسټونو څخه غواړي چې ورته د کومک لاس ورکړي او ورسره لازمې مرستې وکړي. په ورته وخت کې د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو چارو وزارت په حملو او چاودنو کې ملکی کسانو ته اوښتي زیانونه او د دوی ستونزې تاییدوي، خو وایي چې دولتي ادارو په خپل توان د دوی سره ځینې مرستې کړې دي. د دې وزارت ویان علي افتخاري ازادۍ راډیو ته وویل دوی د ټولو معلولینو او په حملو کې د قرباني شویو کورنیو لیست لري او د دې وزارت لخوا ورسره مرستې کیږي.
څوک چې ټپي یا شهیدانیږي د قانون په اساس هغه ثبت او زموږ سره راجستر کیږي او د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ورته کار او میاشتنی معاش او امتیازات ورکوي.
افغان حکومتي چارواکي وایي چې نه یوازې دولتي ادارې یا د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت په دې برخه کې کار کوي، بلکې یو شمېر ملي او نړیوالې موسسې هم په دې برخه کې کار کوي چې په انتحاري حملو او چاودنو کې د ټپي شوو او وژل شوو کسانو له کورنیو سره مرستې وکړي. په ورته وخت کې معلولین او د جنگ قربانیان له نوي حکومت څخه غواړي چې په نورو برخو کې د اصلاحاتو راوستلو تر څنګ د دوی سره د مرستو په ښه تنظیم او ورکولو هم جدي اقدامات پیل کړي.
ستاسو له پیغامونو نه
د کندز په ټولو ولسوالیو کې علاقه د اوس نام نه ډیر ځکه په یوې ولسوالۍ کې غیر مسول وسلوال دی، په بل ولسوالۍ کې وسلوال مخالفین دي، په بل ولسوالۍ کې نامنی ده. یعنی بې نظمی د تیر وخت په پرتله باندې ډیره زیاته شوې ده. خلکو ستونزې هم ډیرې شوې. یو خوانه بل بیکاری، بل خوانه نامنی، بل خوانه قیمتي، بل خوانه د نوي دولت منځته راتک. یعنی هغه ناخوالې دي چې ولس ډیر سخت په تشویش کې دی او باید دغه ناخوالو ته د پټګه کې نوي ولسمشر نه موږ دغه غوښتنه ده. نوي ولسمر ته چې موږ رایه ورکړله په دې دلیل ورکړه چې افغانستان ته امنیت راولي، بالخصوص کندوز ولایت ته. کندوز ولایت تمنګه وړکه افغانستان ویل شو ځکه دلته د ټولو قومونو خلک دلته ژوند کوي. ولی دلته باید امنیت راشي، خلکو ته د کار زمينه مساعد شي. یوازینی ټکی دا ده چې صلح باید راشي.
ما نوم نصر الله د چار دره ولسوالی ما ولایت قندوز ما ورور شه د دوور نمیشه دانسی دی او خونه پلار نمیشه د دوور نمیشه دانسی و د یو ورور کتابچه مې د پوس د غزم اورازم بیس نجرا کیده
ول څه وای در
وادي را کوي و د شل ورځې پس راسه بیا راسه د لختر نم خریب لست پی راغلم دا اوس بیا راغلم تر ته و زغن راغلی پیسې حواله سوي نه دی دا کار البته زکه به رشپت او د سین علانی راته ویني سم ته دونه پیسې راک
او د سین قانون هم خلق د سی پیسې ورته کتابچه جوړي
ولین جوړي کوي د خلق د اجرا کوي دا بعد زیاتر راسه دغه هر جوړ کې ولرسي
دا د آزادې رادیو ده په کندهار کې د مدني او فرهنګي ټولنو غړو د یوې غونډې په جوړولو سره د ملي وحدت د حکومت د قاطع او جدي پریکړو ملاتړ کړی دی. په دې غونډه کې د غراس له ولسمشر څخه غوښتنه وشوه چې د کندهار په اداره کې د بدلون نه راولي. صادق رښتینی له کندهار نور تفصیل راکوي.
د نوی منتخب جمهور رئیس ډاکټر اشرف غنی احمدزی د حکومت څخه شاوخوا دروش ورځې تیریږي او په دې ورځو کې د جدي وینا او ترڅنګ ځینې پریکړې هم کړي چې د فساد پر ضد مبارزه د عامه خدمات وړاندې کول او د وړتیاو او زده کړو پر بنسټ د دندو سپارلې په سر کې راځي. په کندهار کې د مدني او فرهنګي ټولنو غړو د یوې غونډې پر مهال د ولسمشر دغه پریکړې ملاتړ وکړ او په کندهار کې د وسنی دولتي تشکیل د منال کېدو او پر ځای د نوو کسانو د ګمارل کېدو غوښتنه وکړه. فرهنګي فعال نجیب الله هوتکی د ولسمشر هر ګام د نوښتونو ډک بولی او خوشش کار کوي چې ارګ د تیر په څیر د ځینو کسانو په ولکه کې نه دی. نو موري په هیواد کې د سولې د تاک لپاره وړاندیز کوي چې په ټولي زتوګه دی وسنۍ د سولې شورا اهلکار کسانو ته وسپارل سي.
هو هغه نوښتونه چې د ډاکټر اشرف غنی لخوا سوي ټول پر ځای او ان شاء الله دغه نوښتونه به د ملت باور پر حکومت ډیر او دغه او سنۍ له حکومت نیولې فاصله به ختم کړي.
په کندهار کې د ځوانانو د ټولنې مشر عبدالولي ودان د قومي مخورو او مشرانو په نوم د جنو کسانو یادونه کوي چې په تیر حکومت کې ډیر باور پر سوی وو په داسې حال کې چې هغوی د خپل ګټو لپاره معاملې کولې.
دغه مشران چې په کندهار کې موږ وینو نمونه مشخص کېدان به خاص مهم نه خدا وازی در توان چې په کندهار کې مادر وسه واکې مشر نه دی دلې وازی ماملګر.
د افغان ولسی ټولنې مشر حکمت الله افغان بیا په کندهار کې د روغتیا په هنی برېښنا او بیا رغونې په برخه کې د ستونزو یادونه کوي او زیاتوي چې ولس مشر باید په ورخول سوج منو وفا وکړي. هغه هم دا ډول وویل چې چارواکي باید د رسنیو تر څنګ هر سړي ته جواب وایي نه ولس مشر ته.
هر اداره هر مسول شخص که هغه والی صاحب دی هغه که کمانډان صاحب دی هغه که مستوفی صاحب دی هغه که د عدلیه د وزارت دی هغه که د عدلیه د ریاست دی هغه و ولست جواب وین کسی.
د غونډې برخوالو د ولسمشر اشرف غنی سره د هر راز ملاتړ تر څنګ واښ وکړ. کچيري غشتونو ته توجه ونسی نو مظاهره به وکړي.
د کورنۍ چارو وزارت وایي هڅې تیزې کړې چې د روان مریض کال تر پای پورې د خزینه پولیسو شمیر 5000 ته ورسوي. د دې وزارت چارواکو دغه څرګندونې دوشنبه په ورځ په کابل کې د پولیسو لیکو ته د خزینه افسرانو د جاس پاړه جوړې شوې مشورتي غونډه کې وکړې. په افغانستان کې د حساب ځواکونو یو استازي هم ویل په افغان امنیتي ځواکونو کې به د ښځو د شمولیت مثبتې امنیتي لاسته راوړنې ولري. خان محمد سین له کابله په دې اړه تفصیل لري.
د کورنۍ چارو وزارت چارواکي د پولیسو لیکو ته د خزینه افسرانو جلب او جذب د خلکو د امنیت لپاره مهم ګڼي او وایي چې لدې سره به د عملیاتو پر مهال د کورونو د تالاشیو چارې اسانه شي. دوی وایي خزینه پولیس کولای شي چې په هیواد کې د روانو امنیتي ستونزو په کمولو او دغه راز د ښځو له حقونو څخه د دفاع په برخه کې هم ستره برخه واخلي. دا خبره د کورنۍ چارو وزارت د پالیسي او ستراتیژي مرستيال مسعود احمد عزیزی د دوشنبه په ورځ په کابل کې د پولیسو لیکو ته د خزو د جلب او جذب لپاره په یوې مشورتي غونډه کې وکړه. دوه ویل هسي تیزی شوی چې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د پولیسو لیکو ته د خزو د جذب پروسه چټک شي.
شش کال زموږ هدف ان شاء الله د 5000 کوشش مونداري هدف مونداري چې 5000 نفر ته ورسو او ان شاء الله خپل په هدف کې ان شاء الله کامیاب یو. یو څه چالشونه وجود لري وخت کم دی خو خاصه توجه د مدني ټولنو د مطبوعاتو د شوراګانو پر خلکو پر ولس باندې راغو. دا وظیفه یوازې نه ده چې نارینه باید دا وظیفه انجام کړي.
د پولیسو لیکو ته د خزو د جلب او جذب په مقصد په جوړې مشورتي غونډه کې زینو خزینه پولیسو افسرانو د یو شمیر ولایتونو د امنیت قومندانانو د مدني ټولنو او په افغانستان کې د یونما او ایساف ځواکونو استازو ګډون کړی وو. ویناوال ویل د خزینه پولیسو لموجودیت پرته د پولیسو ځواکونه نیمګړي دي. دوی ویل افغاني ټولنه ځانګړي کلتوري ارزښتونه لري او اکثره کورنۍ او پتیره خزې غوړه ګڼي چې د ضرورت په وخت کې یوازې خزي پولیس ورشي او د کومي امنیتی قضایی او ټولنیز پیخي او یا د رامنځته شوی وضعیت په حق لوي پوښتي. په افغانستان کې د ایساف ځواکونو یوې استازي جنرال ګراسیک وویل چې افغان امنیتی ځواکونه اوس مهال ښځو ته زیات ضرورت لري او ښځو ته باید دا چانس ورکړل شي چې پرمختګ وکړي او د هیواد په سوله او ثبات کې د نارینهو ترڅنګ ودرېږي. دې دا هم وویل دوی به په دې برخه کې خپلې مرستې جاري وساتي.
My office focuses its efforts on training, assisting.
زمنګ د دفتر تمرکز پدې کې دی چې افغان ځواکونه تجهیز، تمویل او ورزو. موږ به امنیتي ارګانونو سره مرسته وکړو، سو مېرمنو ته د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د ګډون زمینه برابر کړي. موږ هیله من یو چې موانع د ښځو له مخې لري، سو دوی د امنیتي ځواکونو په لیکو کې ونډه واخلي.
د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي اوس مهال د پولیسو په لیکو کې سباندې 2200 ښځې په دندو بوختې دي. دوی وایي په راتلونکو کلونو کې به دغه شمېر 10,000 ته ورسوي. د کورنیو چارو وزارت څو کاله مخکې ویلي و چې د ښځینه پولیسو شمېر به 15,000 ته ورسوي. له دې تصمیمه را وروسته 15 کسان یو له بل پسې د کورنیو چارو وزیران شول، خو دا کمیت یې بشپړ نه کړ. کارپوهان وایي د پولیسو په لیکو کې د ښځو جذبولو ته د خلکو او کورنیو عامه پوهاوی ضروري دی.
ستاسو له پیغامونو نه.
افغانان غیرتی خلک دي، نه غواړي چې خدای نخواسته ښځه یې بې ستره او بې عزته وي. که داسې یو موقع مساعده شي چې زنانه ځان ته وظیفه ولري او د نارینه سره په یوه سنګر یا په یوه خونه کې نه وي، هر افغان کولی شي لکه ملالۍ غوندې چې جهاد وکا او خپل وطن ته خدمت وکا.
یا خدا جامعه خلک امده سی فکر کوي پولیس تراش دی او خراب زیده. پولیس نن سبا سواد نه لري، باید هر اوزه کې یا با سواد پولیس وساتو، با سواد قماندان وساتو چې خلک خدمت ته حاضر آمده سی.
د افغانستان خلک تر اوسه زیاتره خلک بی سواد دي، دونه فهم درک نه لري چې دا زنانه پولیس ته واسطه وي.
موږ پولیس سمي خدای پرستي، هندوسي، افغان پرستي، خلک ډېر توجه کول پولیس ته.
په ننګرهار کې د لومړي ځل لپاره د ملګرو ملتونو نړیواله ورځ ولمانځل شوه چې پکې د ملګرو ملتونو اړوند ادارو د خپلو اهدافو او کارونو په اړه ځوانانو ته معلومات ورکړل. په دې اړه له ننګرهار زموږ د خبریال شاه محمود شینواري رپورټ اورو.
په ننګرهار کې د ملګرو ملتونو سیاسي نمایندګۍ یونامه د زنان افغانستان ټولنې په همکارۍ د التقوا پوهنتون د غونډو په تالار کې د ملګرو ملتونو نړیواله ورځ ونمانځله چې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو استازو، استادانو او یو شمېر محصلینو پکې برخه اخیستې وه. په ننګرهار کې د یونما دفتر مطبوعاتي مسؤل شفیق الله واک ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل دا لومړی ځل دی چې یاد نړیواله ورځ په ننګرهار کې نمانځل کېږي. نوموړي وویل چې په دې نمانځغونډه کې د ملګرو ملتونو پورې د اړوندو بېلابېلو ادارو استازو د خپلو دندو او تر سره کړو خدماتو په اړه د غونډې برخوالو سره معلومات شریک کړل.
نو په ختیځ ولایتونو کې د لومړی ځل چې موږ د غورزون منځله او د دین منځله د پاره د دې پاره چې بهتره غي ورکو خلکو ته، موږ د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو استاذ را بللو چې د خپلو فعالیتونو په اړه معلومات ورکړي، لکه د یونیسف د ادارې یا د یونیسیار اداره چې د کډوالو اداره ده، د ماجرینو ته او داخلي بزای شو خلکو برخه کار کوي، یا د ان ډی پی اداره چې د ان ډی پی یو ډیره زیاته پراخه اداره ده چې مثلا په بیلابیلو برخو کې کار کوي.
د غونډې ترتیبوونکي او د زنان افغانستان ټولنې مشر انعام الحق احساس وویل له دغه ډول غونډو د جوړولو څخه هدف د ملګرو ملتونو د موخو په اړه د ځوانانو پوهول دي.
هدف دغه د چې د ترسو ځوانان په دې پوهیږي چې ملګرو ملتونو اهداف څه دي، دغه اهداف په خطر جوړ شوی د وسره د وین اداراتو کوم ایجنسی نه دي چې هغه د افغانستان کې فعالیتونه کوي. لکه نن چې د یونیسف ادارې خپل دلته خپل اهداف وړاندې کوي چې موږ دغه اهداف لپاره کار کوو، یونیسف خپل اهداف خودل دې څومره کار کړو څومره لاسته راوړنې لري. ګټې دغه دي چې ترسو ځوانان په دې پوهیږي چې دغه ادارات څه کوي او څه لپاره کار کوي.
د غونډې یو تن ګډونوال او د ننګرهار د ځوانانو امیرت معاون عبدالرحمن بیا د ملګرو ملتونو پورې د تړلو ادارو هڅې وستلی ولی پر سیاسی نمائندگی نیوکه وکړه چې د گاونډي هیوادونو سره د افغانستان پر روانو سنزو ځان خبروي او د دې سنزي د مخنیوي لپاره هیڅ نه دی کړی.
نه گاونډیانو سره چې موږ سم جنجالو نه دی ملل متحد هیڅ رول نه دا کوي، لکه ایران مداخله کوي، پاکستان مداخله کوي، میزایل روزانه په کونړ باندې په نورو ځایونو باندې میزایل بریدونه دي. د خپل رول چې څومره ادا کول او رول دی نه ادا کوي چې لاړ شي هغه سره خبرو کې جرأت لري. افغانستان سره ستونزه لري، راشه د خبرو اترو د لارې نه خپل مشکل حل کا.
د یونما دفتر مطبوعاتي مسول شفیق الله واک بیا وویل چې دوی په تیر کې د ننګرهار د ولسونو هغه اندېښنې چې د پاکستان راکټي بریدونو په اړه لري له خپلو مشرانو سره شریکي کړي او هغوی دا مسله په نړیواله کچه مطرح کړې ده.
د راکټي بریدونو په رابطه زه په خپل د شاهد ما چې څو ځلې دا موضوع زمونږ د دفتر له خوا د مرکز سره شریکه شوې ده، او یو ځلې حتی چې د ملګرو ملتونو زمونږ د یونما دفتر رئیس کونړ ته تللی و اول ته د کونړ د والی صاحب سره وکتل، هلته سپینګیری راغلی و دا موضوع مطرح شوه. زمونږ د دفتر مشر دا موضوع یاداشت کړه او دای بیا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې مطرح کړل، هغوی ته دا غږ رسول شوی دی.
د یونما دفتر د معلوماتو له مخې د اکتوبر 24 نېټه د ملګرو ملتونو د نړیوالې ورځې سره برابره ده چې د نړۍ په ګڼو هېوادونو کې